السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د عقرب یا لړم دویمه او د اکتوبر 24مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ته حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښو ده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکی غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې جوړې کړې وې نو وې خوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 233 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستۍ زلزلو له امله زیانمنو شوو 30,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب امارات هلته یو ګرځند رښتون پرانیستې. په هرات کې د تیرو دوه اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزه چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 50,000 اوښتی دی. د اسرایل خواته هم د سباندې 1400 کسانو د وژنې خبره کیږي او د غراز ویل سیوی چې لږ تر لږه 222 تنه اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بولی دي. اسرایل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې ترانګې بمباری پیل کړی چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. مرستندویه سازمانونه وایي چې محاصره شوې غزه د خوراکي موادو او اوبو او برېښنا له نشتوالي سره مخ ده او دغلته بشري ناورین نافذ دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظورۍ پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. انقره په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډېر نرم دریځ لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویو وا د توقیف موده د دسمبر تر 15مه وغځوله. هغه څورې مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشویو چې په پرا کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په دویمه په هوایی ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپله پرېکړه کې ډېر زیاتی وکړ خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دا چې څنګه خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماته ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړي ابراهیم زدران خپل ایوارد هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارد هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې فشارونه پرې زیات شوي.
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. پولیسو نوې چک پوسټونه د امده لپاره ایجاد کړل او جوړ کړی دي.
او غزې ته پرون د مرستو نورې لارې هم روان شوې، خو مرسته رسونکي ادارې دا مرستې کافي نه بولي.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه درې څه ده، خو هیڅ کافي نه دي.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار خبرداري ورکوي چې طالبان د جعلي یا درغلو غیر دولتي موسسو لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دوی په خپل راپور کې ویلي چې طالبان غواړي چې په دغه موسسو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي او دغه راس له نورو لارو چارو نه له دغه موسسو نه ګټه واخلي. د هغه موسسې دي چې د امریکا په ګډون نړیوال ورسره د بشري وضعیت لپاره مرسته کوي. تفصیل له سفی الله سانګزی اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالی په لګولو او له هغه بهتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی، لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکول لري. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتور د بهرنیو موسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسيبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنی خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولې دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په دوام پرون له پاکستانه تاریخي لوبه وګټله. د دوی لوبه د هند په چینای ښار کې وشوه. افغانستان په دې لوبه سره د نړیوال جام په جدول کې شپږم ځای خپل کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکو نه په دوشنبه له سریلانکا سره ده. د دې لوبه په اړه تفصیل د سفی الله ستانګزی په راپور کې اورو.
یو لسکلن ریکارد مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتو پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 230 منډې هدف وټاکه. پاکستاني ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 85، لوبډله مشر بابر اعظم 84 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچونکي نور احمد لکنوال 3 وکټې، نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله مرزي 1 وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانې چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 80 منډې جوړې کړې وې.
ډیر وخت ما او ګربز خېلو به سره کړی دا اول ورنو مکسر ډیر کرکټ کړي آن لښ پاړس کلنو ټیم سره یو ځای او خل یو بل سره د لوبي پرمال خبرې کو او بلادیو ک ګربز نه خوام خپل نه وای شوی نو خای ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای مګر ګربز د ماخم لاټړ وکړ او مګدواړو خلو بو وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کې خود تاسو نو پاکستان لوبي تل ورزش ورا خو د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمه بلل شوی او د خبرونو سره ټکی جوړ افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1,000,000 کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زادران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډي او رحمان الله ګربز 15 منډي وکړي او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یو بل اوږده ملګرتیا جوړ کړه. رحمت شاه واویا او حشمت الله 43 ناس وجېدلې منډي جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې پر همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه پر روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان لمخې لري کړ. تمه د راتلونکي لوبه د اکتوبر په 13 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو د پاکستان په وړاندې مو د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورید. د افغانستان د نن بیا د دغه بریا د منځل په پار بیلابل جشنونه او میلې جوړ شوې دي. کونړ هم یو له هغو ولایتونو و چې ځوانانو پکې د همدې لوبې بریا منځلې. ورزور هلان وریته چې نور جزئیات راوړوي.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوخی ډزيري چی کویه او د سره د پاکستان پر وړاندې د خپل اتلانو بریال بانزي د سیالي لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو د رو کې تلویزیونونه لګیدل وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د غلوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غرزولو او وهلو سره یې خپل اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمانو چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل غونډي او مخالف ټیم ته ماتې ورکړي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې وو. دلته په سلګونو ځوانان وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته بیړونه ګټي او خوخی ورته راوړي. نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا یې خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډیر زیات خوشاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډله تماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانان تلکه نړیوال جام چې ګټلې دې سره زموږ د لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هیڅ اندازې د دې نه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو، خپل ولولې، خپل ګڼو. تاسو ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوښي په دومره ورځو سره ولمانځله. هیڅ قابو کېږي نه احساسات ولولې، شور، جذبې. د افغان مینوالو یقیني ده چې پاکستان زموږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف وو او هغه بل اخر هغه وګ د انتظار ته د پایټک کې ټول شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته ویلی وو ک چیرته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه ملمسته به ورته وکړي. له همدی پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سره د خپل کړي ژمنې او خوخی پاړه ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمونږ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا دې زمونږ د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناست موایل ک دغه لوبه مونږ چیرته د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرو دیوالان ته یو سلام په ځان منلې دي. دا برته زه حتمی سبا تعالو
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خپه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور از مکر اتنګ کړه نو د ارمانی نور هم زیات شو.
یو شمېر عام افغانانو هم د دغه بریا په اړه ازادي رادیو ته پیغامونه را لېږلې دي.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله ما د خوشالین نور په جامو کې نه زیګو. واقعا ډیر یو پزله پوری لوبه وا ټول هیوادوالو ته د مبارکي خاصه تنظیمنګ تلانو ته واقعا چې ډیر ښه خوشالي ورکړل زمنګ دغه مایوس مل ملت ته او ځوانانو ته خدای دې دوی تل وزلې.
نومي قدرت قاضي خیل کونل مرکز صدابات سیدون کې ما دا چینن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه له پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هله وا یو ارزو ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او به د سي تاریخي بریا چې په ورلد کپ جام جهاني کې افغانستان لوبډلې ته واندل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانان د خوشحالي ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشاله دي. ډیر زیات خوشحالي کوي. ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو ورونه ډیر ډز له بده خوشاله کی نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبد الحسیب ما نننۍ لوبه چکم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا تاریخي بریا او پزلپوري بریا دي ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلوبه وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي ډیره حساس پړاو ته رسیږي. ډیره ښه لوبي کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښ لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یو ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلند چې کومه ماتې ورکړه افغانستان نو پروان جام کې د نورو خولو بکولو د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه تر سره شو او کین ډیره خلوبه تر سره شو. همدغه سی لوبې دي افغانستان هر کله وګټي دا یو ستره بریا و د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځکې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټولو نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي. سختې ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل منټه دا د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د پاکستان ټیم ته ماته ورکړه چې په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو پر ګرځېدو راګرځېدو باندې محدودیتونه ډېر شوي او په کډوالو باندې فضا تنګ شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیايي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړي او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په تور سل دوکانداران هم نیولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې 400 دوکانونه او چوپړې د ځای چارواکو او د پیښور د پراختیاي ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. ویلابېلو پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخه سړک او دولتي ځایونو جوړ شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستانی ورسپانې اکسپریس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان هم نیول شوی دي چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال مقاومت کړی دی. تر رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې 90% دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته پوسو نشته موږ د بکارو شو موږ د دوه ورځې مخکې وخرا کړی ولو کله چې د افغانانو د لګول شروع شوی موږ سره ډېر سختې دی. یعنی
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادي مشر اسمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوی وو.
اغه دکانونه چې مارکیټونه کې دي دکانونه دي اغه نه دي رنگ شوی بوت بازار کې دی روډ د پاسه یو درې ډېر زوروا کې دي اغه راسي ریډي ودرای ماخام په ماخام سل روپۍ ته غونډي اغه یو ډله چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي بل چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي د پاخه روډ د پاسه نه په جایداد کې دي نه په دولتي مزکې خلکو عارضی دکانو جوړ کړی دی هغه دکان نوران شوی
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو داسې حال روانیږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستو له اعلان وروسته نږدې 9500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس یې هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال احمد افغان:
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د آمدې لپاره ایجاد کړل او جوړ کړی دي چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کوي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. حخواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زوره د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. د اسرائیل خوا ته بیا مرګ ژوبله کمه ده. د شاوخوا 1400 کسانو د وژنې یادونه کیږي او دغه راز اسرائیلي چارواکي وایي چې 222 تنه اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بولی دي. په همدې حال کې غزې ته پرون د مرستو نور کاروانونه هم رسیدلي، خو مرستندوی ادارې بیا د مرستې کافي نه بودي. تفصیل له صفی الله سانیک زیاو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 5000 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې په دوو قربانیانو کې 2550 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوی شمېرې نشي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په 13 ساعتو کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د 102 ماشومانو په ګډون 346 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرائیلي چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 1400 ډېر کسان د حماس په بریدونو کې د اسرائیل دننه وژل شوي. اسرائیل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولی دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډېر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافال لارې بشري مرستې رسول کیږي، هغه سیمه چې د اسرائیلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبه پر ورځ لږ تر لږه 2 په مرستو بار لارې غزې ته ننوتې، خو د ملګرو ملتو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي:
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وختونکې د مرستو لارې د هیلې یو وړوکې دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوې پرې پوره شي. موږ ډېر صبر نشو کولای، موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامداره توګه ورسوو او په ډېره لویه کچه. متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو د ننوتلو منځګړیتوب یې کړی، غزې ته د مرستو د دوامداره جریان لپاره هوډ ښودلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته د کرکټ د بریا په اړه تاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د وی مقاله سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې د ادارې یا سیګار په حواله راغلی چې طالبانو وخت تل رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو له داندو ګوښه کړي او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړي دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیه د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو در رامنځته کول لارې تر سره کیږي. د وی موسسې کارکونکو چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استفاده کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیری. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگتن پوسټ پوښتنه نه دی جواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور لمخې چې همدې میاشت کې خبر شو راغلی چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 115 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خبرونه چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خبروي لیکلي چې اروپایي ټولنه د خوانځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونه لیکلي اروپای ټولنه د خړو نړیوال پروګرام WFP ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغه پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د خوانځیو 9 لک هلکانو او 8.5 لک نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د شارج دافیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي په وګي خېټه زدکړې سخت دي او په خوانځیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وګي خېټه خوانځي ته ځي او دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خوړې لکومې خوا برابرېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 0 زیات کسان په ترافیک پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون دا خبره په یو خبری کانفرنس کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ترافیکو مسولین بیا وایي چې د اکثر پیښو لامل د موټروانانو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی دی.
نامین د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټران په دالار دي، کښې موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان و کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شول ټکر مو سره وشو، درې نفره موږ په موټر کې وو، درې سره ژوبلې وژي او دا منطقې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډي ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه هر زر تره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمه په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 0 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1009 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نو موري د دوه ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بی احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.